مازدیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، تر پنځو بجو د آزادۍ راډیو په دې اوساتو پر خبرونه کې د آزادۍ په څپو کې بحث لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په پاکستان کې امنیتي سرچینې وایي چې د دې هیواد جنگي الوتکو د افغانستان د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د مرغه بازار سیمه بمباري کړې ده. برمل ولسوالۍ د جنوبي وزیرستان ګاونډۍ ده. تر اوسه د دې برید په نتیجه کې چې تېره شپه شوی د مرګ ژوبلې په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه شوی. د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په عین حال کې د کابل ښار په زړه کې تېره شپه د لږ تر لږه دو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي د یوې چاودنې غږ اورېدل شوی چې د ده په وینا زیان نه لري او په اړه یې پلټنې پیل شوي دي. ریکرس خبری آژانس او یو شمیر نورو لویدیځو آژانسونو د عیني شاهدانو په حواله ویلي دي چې تېر ماخوستن په ځایي وخت 10 بجې د دوو چاودنو غږونه اورېدل شوي. د راپورونو له مخې یوه چاودنه د عبدالحق څلور لارې په سیمه کې او بله یې په شهرناو کې شوې چې تر اوسه یې د علت او څرنګوالي په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویل شوي. بلخوا یو شمیر پاکستاني رسنیو ویلي چې دا د پاکستان هوایي برید و چې هدف یې په کابل کې د ټي ټي پي یا د تحریک طالبان پاکستان یو شمیر مهم مشرانو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په نوی ډیلی کې دی. د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې اعلان وکړ چې په کابل کې به د هند تخنیکي ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړي. هند د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته خپل ډیپلوماتان وایستل او وروسته یو تخنیکي ټیم کابل ته واستو. جی شنکر پر خپل ایکس باندې لیکلي خوشاله دی چې په کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت کچې ته لوړوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی متقی پرون هند ته په 5 ورځني سفر ولاړ. په عین حال کې د پاکستان پوځ وایي چې د دوی امنیتي ځواکونو د هغه برید لاملانو څخه ډېر جنګیالي وژلي دي چې د اکتوبر په 10 نیټه ډیورنډ کرښې ته نږدې د پاکستان پر پوځي کاروان برید کړی و. د پاکستان د پوځ پر کاروان په برید کې د 2 صاحب منصبانو په شمول 11 پوځیان وژل شوي وو. پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی و. دا ډله د حکومت د نسکورولو او د سخت اسلامي نظام د رامنځته کولو هڅه کوي. پوځ د جمعې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویل د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ په اورکزیو کې د ترسره شویو عملیاتو پر مهال له سختو نښتو وروسته ټول 10 وسلوال چې د دوی پر ځواکونو په برید کې ښکېل وو وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ ادار مستقلو سرچینو تایید کړی یا رد کړی نه ده. د اسرائیل حکومت د غزې د موافقې لومړی پړاو تایید کړ. د صدراعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن وویل په دغه پړاو کې د پاته برمتو اسرائیلیانو په خوشي کولو تمرکز شوی دی. دغه دفتر پر خپله ایکس پاڼه لیکلي حکومت د ټولو ژوندیو او مړو شویو برمتو د خلاصون لارې چارې تایید کړي. اسرائیل او حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي پرون د غزې د جګړې د پای ته رسېدو پر سر یوې لومړۍ موافقې ته ورسېدل. د جرمني خبری آژانس خبر ورکړی چې د امریکا په منځګړتوب د دې موافقې یوه برخه دا ده چې حماس به ټول یرغمل اسرائیلیان خوشي کوي او په ځواب کې به یې اسرائیلي پوځیان په غزه کې هغې سیمې ته ټولیږي چې موافقه پرې شوې ده. بلخوا پرون د حماس یو جګپورې غړي خلیل الحیا وویل دوی د غزې جګړه پای ته رسولې اعلانوي او په وینا یې له منځګړو او متحدو ایالتونو تضمینونه یې ترلاسه کړي دي. او د وینزویلا سیاستواله ماریا کورینا ماچادو د جمعې په ورځ د نوبل د سولې جایزه وګټله. په اوسلو کې د نوبل د سولې د جایزې کمیټې نن په یو بیان کې د وینزویلا د اپوزیسیون د مشر او د ډیموکراسۍ د فعال سیاستوالې نوم د ګټونکي په توګه اعلان کړ. د نوبل د سولې د جایزې د ناروې د کمیټې مشر یورګن واتنا فریدنس په اوسلو کې وویل ماریا کورینا ماچادو ته دا جایزه ورکړل شوې ځکه چې هغې د وینزویلا د خلکو د ډیموکراتیکو حقونو د هڅونې لپاره نه ستړې کېدونکې مبارزه کړې او له دیکتاتورۍ څخه د عادلانه او سوله ییز بدلون لپاره هڅې کړې دي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
د ازادۍ په څپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د یو شمیر ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو په بندیدو خبرې کوو. د اکتوبر له 8 څخه په افغانستان کې څو ټولنیزو شبکو ته لاسرسی له اختلال یا بشپړ خنډ سره مخامخ شوی دی. طالبانو دا کار د تیرونې د مخابراتي شبکو او انټرنیټ له بندیدو وروسته د انټرنیټ د سانسور په لړ کې کړی دی. د نت بلاکس په نوم ویبپاڼې چې په نړۍ کې پر انټرنیټ څارنه کوي، په افغانستان کې د آنلاین پلیټ فارمونو د فعالیت محدودیت په نوم په جدول کې ښودلې چې د ټیک ټاک، فیسبوک، انسټاګرام او سناپ چټ بېلابېلې برخې هم مهاله بندې شوې دي. په دغه جدول کې د افغان وایرلس، روشن، وسترن ټیلیکام، افغان ټیلیکام دولتي شرکت او حق نت نمونه راغلي دي. د نت بلاکس د معلوماتو له مخې د ټولنیزو شبکو تخنیکی برخې لکه د ویپانو سرورونه، ویډیوي چینلونه او د موبایل ځانګړي نښلوونکي اپلیکیشنونه په ټولو شرکتونو کې بشپړ بند شوي دي. یو شمېر افغانانو هم په تیرو دوو ورځو کې ازادي راډیو سره په خبرو کې د ټولنیزو شبکو د بندیدو یا ورته د محدود لاسرسي خبره تایید کړې ده. طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ځینې کورنیو رسنیو د خپلو سرچینو له قبل لیکلي چې د طالبانو د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مشرتابه د مخابراتي شبکو چارواکو ته امر کړی چې ځینې ټولنیزې شبکې بندې کړي. د افغانستان د خبریالانو سازمان وایي دا محدودیتونه د خپلواکو رسنیو د تړل کېدو، د معلوماتو د انحصار، د حقایقو د پاتې کېدو او د سانسور او اوازو د خبرېدو سبب کیږي. دا اقدام وروسته له هغې دی چې د طالبانو حکومت د میزان له 8 تر 9 پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو خدمتونه بند کړي وو چې د خلکو ژوند او کاروبار له جدي ستونزو سره مخامخ کړ. د طالبانو دغه اقدام د کارونکو، مدني فعالانو او نړیوالو بنسټونو له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شو. ځینې طالبان وایي چې دا کار د طالبانو د مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په هدف ترسره شوی دی. په دې موضوع د خبرو لپاره د جلا وطن خبریالانو د فدراسیون د مشرتابه غړی زیاب بومیا او د کمپیوټر انجینیر او د سایبر سکیورټی متخصص احمد شاه مهری زموږ ملمنه دي. دواړو ملمنو ته هر کله وایم. لومړی بومیا صاحب، کته سي اول یو څلند دي ټولنیزو شبکو په اهمیت خبري وکي، دا څومره مهم دي؟
سلامونه جناب سرون صاحب، تاسو ته درنو کارکونکو تم د بس درانه ګډونوال ته او همداراز د ازادۍ د چپو څوک چې دموکراګه اوري هغو ټولو ته درناوی سلامونه هیله مند یم ټول به روغ اوسي.
سلامت اوسي.
ټولنیزې رسنۍ چې په یو زمان کې په افغانستان کې د خلکو د ویښتابه یا د ملي شعور د راپورته کېدو لپاره اغېزمن او درنه ونډه اخیستې وه. کرا کرا د نظام په تغییر سره دوی هم لکه نورې برخې د یو هېواد، یو ملت، کرا کرا د قربانګات یا قتلګات بیول کېږي. زه فکر کوم چې جمهوریت نو ورپغې خو حکومتونو او نظامونو کې معمولا خلکو به داسې فکر کوي، انګیرنه به داسې وسی په عام محضر کې یا په رسنیو کې غږېدا یو ډول رسمیت یا پروتوکولونه غواړي او هر چا به هم ځان ته د دې وړتیا نه ورکوله چې دی عام محضر یا سټیج یا رسنۍ ته راوسي خبرې وکړي. د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره یا د دغه ټکنالوژیک انقلاب په رامنځته کېدو سره او څپې افغانستان ته راورسېدلې، خلکو دغه تابو شکنی وکړه، دغه جرأت پیدا کړ چې دوی د خپلې خوښې خبر، د خپل فکر انداز له جمهور سره شریک کاندي، له ولس سره شریک، له ملت سره شریک کاندي او زمينه دي او پراخ ناشنل ډیبیټ مسایل د سولې په موضوعاتو بګرنو سوانانو، نجونو، نارینه او خلکو ډیبیټونه به کول سره له دې چې په ټول نړۍ کې د ټولنیزو رسنیو لفظانه ناوړه استفادې هم کیږي. ولې دا ناوړه استفادې په دې معنی نه دي چې د هغې مفید د ټولنیزو رسنیو د مفیدو استفادو مخنیوی دی هم وشي. زه فکر کوم دا به معقول دلایل نه وي، احساسي دلایل به وي. خو تر کومه حده چې په افغانستان کې موږ معلومات او اطلاعات اخیستي دي او خلکو راسره خبرې کړې دي، تر ډېره حده دغه د اخلاقي مسایلو یادول یا د منکراتو پښتون شه د ټولنیزو رسنیو له خوانه یو ډول یو سرپوښ ته چې په دې قضیه باندې کېښودل سه. موږ تاسې د پخوا د جمهوریت په وخت کې یوه اوپن ټولنه د تړلو ټولنو په منځ کې وو. یوې خواته مو چین و تړلې ټولنه، بلې خواته ایران تړلې ټولنه، اخوا منځنۍ آسیا هیوادونه د جمهوري په نامه د دیکتاتورشپ هیوادونه وو. افغانستان هم د طالبانو په راتګ سره مطلق د یوې دیکتاتوري نظام خاوند. دیکتاتوري نظامونو کې لکه څنګه چې شهروندان پکې رعیت ګڼل کیږي، ځینې عامه شیان هم د حکومتونو یا د حاکمیتونو مال ګڼل کیږي.
ډیره مننه بومیا صاحب. په عواملو بو چې ولې طالبانو دا کار کړی دی لږ وروسته خبرې وکړو. کور ودان سلامت اوسې مهری صاحب. له تخنیکی نظره د ټولنیزو شبکو بندول آسانه کار دی؟
سلامونه او درنښت شروان صاحب، تاسو او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته
سلامت اوسې.
د تخنیکی له پلوه د انټرنیټي شبکو بندول یا د انټرنیټي ویب سایټونو یا پلیټ فارمونو یا هم د سوشل میډیا پلیټ فارمونو بندول ممکنه ده او اسانه کار دی، ځکه کم شرکتونه چې د انټرنیټ خدمات وړاندې کوي په یو هیواد کې یا ISP هغوی د دې لاسرسی لري چې په بعضي ویب سایټونو پلیټ فارمونو یا اپلیکیشنونو باندې بندیز ولګوي تر څو د هغه هیواد یا د هغه جغرافي د انټرنیټي ترافیک لالاري تګ را تګ ونه کړي.
یعنی ځینې ویب پاڼې ځینې اپلیکیشنونه بندولی شي، نه دا چې انتخاب پکې کولای شي، یعنی منظور دا ده بل دي چې ټولو ته صدمه ورسیږي، بل دي چې ټوله ویب پاڼې بند شي.
د فیکن ځکه هر انټرنیټي پلیټ فارم خپل ځانګړی انټرنیټي آدرس لري چې هغه ته IP وایي او یا هم ډومین نیم یا DNS دا هغه کولای شي چې بلاک کړي. د مثال په توګه د فیسبوک د پاره ځانګړی IP آدرس موجود دی چې هغه د انټرنیټ پروتوکول آدرس ورته وایي. دا انټرنیټي خدمات ورکونکو شرکتونه کولای شي چې د فیسبوک DNS بند کړي تر څو د انټرنیټي ترافیک څخه تګ او راتګ منسي.
نو بیا د فیسبوک مثلا خلک وایي چې د فیسبوک تصویرونه نشي لیدلی، ویدیو یې نشي لیدلی، لیکن متن به هم کتلی شي، یعنی په متن زور نه دی رسیدلی او که څنګه؟
ځینې شرکتونه چې ISP شرکتونه دي، بیا هم دوی ته زه اشاره کوم، دوی نشي کولی چې په مکمله توګه بندیز ولګوي، ځکه د انټرنیټي ترافیک د ډیرو مختلفو لارو څخه چې د انټرنیټ دروازې ورته وایي یا انټرنیټ ګیټ ویز ورته وایي، د هغوی د لارې بیا هم کولی شي چې بعضي انټرنیټي شبکې الته لاسرسی پیدا کړي او دا کم بندیزونه چې لګیدلی په مکمله توګه بند نشي کړی.
ډیره مننه، سلامت اوسې. بومیا صاحب، د ټولنیزو شبکو په اهمیت تاسې خبرې وکړې. دولتونه فکر نه کوي چې له دغو شبکو د ځان په ګټه هم ډېر استفاده کولی شي؟ که یو دولت یا یو اداره غواړي چې بندي کینو، لدغه غټي هم ځان به برخي کوي که څنګه
زه فکر کوم چې دې ته به استخباراتي شبکې او همدار سټینګ ټانک مراکز ناسي او دا به بیلانس کوي چې دې دغه شبکې ارزه یا دغه مارکیټ ارزه په بازار کې ګټه دغه دوته زیاته ده او کې تاوان ورته زیات ده تر کومه حده چې لیدل کېږي یو ډول تقریبا به حدود و آزادی و په دغه ټولنیزو شبکو کې نو دوی د دې لپاره چې دغه شی دو کوم کاندي او هغه سانسور کې وضع کړلی سي فلټر کړلی سي دوی دا ښه ګڼلې ده تاسو خپل هم جینې تاوانونه وګالي تر څو غټې ګټې ترلاسه راوړي لکه څنګه چې دوستان ورته اشاره وکړله دا محدودې نه بندوي ښایي په یوه سیمه کې هغه جغرافیه به معلومه یې زه دا حبس و همه فرضي همې د دقیق معلومات نه لرم چې دوی به دینې آی پی ګانو ته فرصت ورکوي او ځینې نوعې به فلټر کوي کرا کرا دا فلټر ته غورځي چې ځینې ادبیات ځینې ویډیوګانې ځینې د محتویات چې د دوی په نفع نه دي هغه ښایي لا هم فلټر ته ورکړل شي او سانسور ته ورکړل شي مطابقي شند به آزاد وي د افغانستان جامعه کې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده ډېره د فیسبوک علاقمنده ټولنه ده تر دې چې ټلګرام او انستاګرام او سنپچت رو داشتن که معمولی او فشار هم تا دیر حد سیده پا فیسبوک بانده دیر ده نو دغه کار یا دغه گتی و تاوان دی بیلانس پا نتیجه که دوی دغه اقدام کرده و دغه هم الگو برداری سویده دسته نده سی بی الگو برداری دا کار سوی پا ایران که تا چی او گوری تی انستاگرام فلتر ده اغوی فیسبوک دید نکاره بی کلا کلا پا پاکستان که ده پاکتونفوا که فیسبوک و داشن فلتر دی تیک تاک فلتر ده
یا پا یوتیوب دیر وقت بند دوالتا بله
پشین که فیسبوک ممنوع ده پا منزنی آسیا که فیسبوک ممنوع ده اغوی خواهی سی داخلی یا ملی اپلیکیشنون لا دیر تر کنترول لان دیوی لغن استفاده وکی خواهی افغانستان تا هم دا هم دی ورطیال لحاظه چی دید حاکم نظام پی بانده چیز تسلط ولری او هم دا سی در دیدگو هوادو داخلی اپلیکیشنونو دی بازارمونده نلپارن دقا سیاه و تفاهم سرسته وی تسو دقا سانسور کندی نور اپلیکیشنونو دی داخلی کاربرد یا دی داخلی مطرف لپاره را انتقال
لیکن بومی اصلا فکر نکنم چه طالبان دی دستی چه ولری چه اغا دی فیسبوک دی فیسبوک زای ونیسی یا دی دانورو تولنیز و شبکو زای ونیسی طالبان ظاهرا وای چې د منکراتو لمخنیوي لپاره شاید هم په دې ټولنیزو شبکو کې لوڅ عکسونه هم کلوي دا ډول شیان هم خبریږي نو ځینې وای چې دوی ته دا شیان د منلو نه دي او بیا ځینې نور وای چې تر دې زیات د خلکو د خلو پټول دي چې تاسو مرته اشاره وکړه د سیاسي نیوکو مخنیوي دی په دې دواړو کې کومه اندېښنه فکر کوي چې د دوی لپاره ډېره زیاته ده
زه فکر کوم چې افغانستان افغانی ټولنه یو اخلاقي ټولنه ده که نارینه دي که ښځینه دي دغه ځینې مسایل ډېر کلک په خپله هغه یو سره کرښه ده هر کارونکي ته هر افغان ته چې دوی دي ګواکې دغه اخلاقي مفاسدو لپاره له دېنه کار واخلي تر ډېره حده سیاسي مسایل یا سیاسي اعتراضات یا سیاسي نیوکې یا دولت نه د بدو انګیرنو پوستونه و د محتویات خبریدل دوی دا بانه و گرزول او دی وقت مو چی ویلی سی طالبان دا سی اوشای نلیدی پراتل شکل سی طالبان دا سی اوشای نلیدی خو دوی بخصه و که تیلش چین اپلیکیشن استفاده و که اغو تا دی و تجارت پا نتیجه که زمینه مساعده که دا خود سوشل میڈیا یا دی دا گو پلاتفورمونو تقریبا نریوال بازار دا نریوال و روابط و پسطا بانده پی بانده بس که تا دی تیک تاک و دی پسر بانده دی امریکی و دی چین روابط ولی دل سنگ سولی یعنی دا دید اغیزمن هم تجارتی لحاظ تمام دلی و عمل استخباراتی و معلوماتی لازه بنان که دلیسی چین که دلیسی ایران یا که دلیسی روسیه زین اپلیکیشنون انتقال کنده چه دقا تجارت بنام ولد یا دقا ترسنگ تقدیر خدا طالبان فیسبوک او طولنیز رسنه دیده لپار کنترولوی ترسو آقا دی رسا چیغو نارو چی دی دوی پزد بانده و پا پا سوشل میڈیا که پورته که دی لکور دی نه نو لکور ندی بانده دیگه ترافیک محدود و بلاخره بند کندی او زنده کندی.
بله ډیر مننه مهری صاحب. لکه څنګه چې فیسبوک ځینې شان منع کړی دی مثلا که تاسې طالبان ولیکئ ممکن ستاسی پوست فوراً سانسور سی. آیا طالبانو پخپله دا کار نشوی کوله چې ځینې کلمې کلیدی کلمې سانسور کړي وای چې کله راځي هغه سایت یا هغه مطلب یا هغه پوست خلکو ته نشکاری شي؟
مننه سروان صاحب. دا یوازې د کم پلاتفورم چې غواړي طالبان یا اوسنی حکومت هغوی باندې بندیز ولګوي، لکه کومې کلمې یا کم ځانګړي شیان چې هغوی نه غواړي چې د په یوه ویبپاڼه یا په یو پلاتفورم کې وي، کولی سي چې د هغه پلاتفورم څخه اجازه واخلي یا د هغوی پلاتفورم تر څخه غوښتنه وکړي چې موږ ستاسو په پلاتفورم کې دغه ځانګړي شیان یا دغه مشخص شیان موږ نه غواړو چې افغانستان د انټرنیټي شبکو کې موجود وي. د دغه لارې کولی سي، خو زما په نظر دا یو ډیر ناممکن کار دی، ځکه یو د فیسبوک اداره نه غواړي چې هغه خپل کم قوانین چې د فیسبوک لپاره ټاکلي او د یو مشخص شي لپاره هغه تغییر او تبدیل کړي.
ډیر مننه. سلامت اوسئ قدرمن اوریدونکو. تحصیل آزادي رادیو د آزادۍ په څپو کې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د یو شمېر ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو په بندېدو خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د جلا وطن خبریالانو د فدراسیون د مشرتابه غړی ضیا بومیا، د کمپیوټر انجینیر او د سایبر سیکیورټي متخصص احمد شاه مهری. بومیا صاحب، مخکې تاسو په دې خبره وکړه چې له ټولنیزو شبکو څخه مثبت استفاده هم کولی شي حکومتونه، لیکن تاسو ویل چې شاید طالبانو لپاره د دغو شبکو هغه منفي اړخ د دوی لپاره یا پله ډېره درنه وه، نو ځکه یې غوره وبلله چې دا شبکې بندې کړي. لیکن فکر نه کوئ چې دوی اوس خو دا درې څلور شبکې بندې کړي دي، ځای به ځینې نورې داسې آزادې شبکې ونیسي؟ داسی شبکی کمی که دیشی
دیووس لپاره فکر کوم پا دغه محدود کراکراز دغه یو اساس دکی خودا سورم زمخ که طالبانو طول انترنت و طول افغانستان که حتی تلفونی مکالماتی بشپر توگو منی بند کرنه. دادی اغه تست مرحله و بالاخره په دغه شبکو کې په دغه اپلیکیشن باندې بندیز ولګاو. فکر کوم چې هر اغه اپلیکیشن چې روسي د دوی په واز بل او طالبان په دې باندې پوسی چې دغه اپلیکیشن ترافیک ډیر څه اغه به تر نظارت لاندې نیسي او بیا به هم ویني چې کچېری د دوی د منافع و د دوی د پالیسي او سیاستونو اهدافو سره په ټکر کې و هغه به پرته له شک نه بندوي. په دې کې شک نشته چې کرا کرا به دغه مسایل ټیک ټاک تم ځي، ښایي دغه مسایل یوټیوب چینلونو ته هم لاړ شي، او د موږ د طالبانو د سیاستونو په اسناد باندې که وغږیږو، دوی په ګڼو ولایتونو کې د زیرو شیانو تصاویر ممنوع کړي دي چې حتی په ټلویزیونونو کې به هم نه خپرېږي. که دا معنا هلته موږ سمپل ګیري کوو، نو د زیرو تصاویرو خپرېدل یا د انسانانو تصاویر په ټلویزیونونو کې خپرېدل کوم اخلاقي مفاسد دي، د کومو احکامو په رڼا کې هغه بند شوي دي؟ نو بیا کېدلی شي چې دغه فرضیه دلته هم راولو چې دا د اخلاقي مفاسدو مسله نه ده، دا د محدودو حلقاتو تصمیم گیری، حلقاتو هغه تصمیم او فیصله ده چې یو ډول غواړي معلومات او اطلاعات د حاکم نظام ملکیت وګرځوي. کوم ډول چې غواړي خلکو ته ورسوي هغه به رسوي، کوم شیان او کوم شیان چې نه غواړي چې خلک ترې ناخبر شي هغه به خلک همداسې ناخبره واوسي. تاسو وګورئ په چین کې هم همدغسې یو وضعیت ده، په روسیه کې هم دغسې یو وضعیت ده، په ایران کې دغسې وضعیت ده، په منځنۍ آسیا هېوادونو کې داسې یو وضعیت ده چې حکومتونه معلومات محبوسوي تر څو انسانان منحیث د هغه متحرک واحدونو پرته له د معلوماتو نه دوی مدیریت کړلی شي. که چیرې اطلاعات او معلومات اوپن واوسي، آزاد واوسي، هر سړی ترېنه ورته لاسرسی ولري، نو خلک کولی شي چې په خپله انفرادي تصمیم ګیري هم د اهدافو لپاره وکړي. در غیر زوبو حکومتونه ورته وایي چې اطلاعات دغه شی دي، بل شی نشته، معلومات دغه شی دي، او تاسې هم په باندې باور وکوئ او پرته له دغو معلوماتو چې موږ یې درکوو هیڅ شی نور نشته. نو د یوې ټولنې د مدیریت کولو، د ذهنیتونو د مدیریت کولو او رهبري کولو لپاره د مستبدو یا دیکتاتور نظامونو یوازینۍ وسیله همدغه ده چې دوی د خپلو مدیریت شده اطلاعاتو په اساس باندې مدیریت، رهبری او دایرکشن کند.
بله، ډېره مننه مهری صاحب. ځینې خلک د وی پی این یادونه کوي چې له دې طریقه دوی کولی شي چې همدغه ټولې هغه شبکې چې طالبانو پرې بندیز لګولی دی وګوري، یا ډېر ویبپاڼې دوی ګوري. وی پی این څه شی دی او په څه شکل سره دا کار کوي؟
بله سروان صاحب، دا امکان لري چې بعضې ویب سایټونه، پلاتفورمونه یا اپلیکیشنونه د وی پی این له لارې ورته لاسرسی وسي او کار وکړي. وی پی این چې دی، دا یو د انټرنیټ په نړۍ کې یو ځانګړی ځای لري چې کولی شي د انټرنیټ هغه ټرافیک چې په یو مشخص ځای کې کار کوي او هغه سانسور کړي او د بلې لارې هغه ته لاسرسی وکړي. د مثال په توګه په اوسنۍ حالت کې کچیرې په افغانستان کې خلک بعضی وی پی این سرورونه کاروي، یا د وی پی این اپلیکیشنونه، یا هم بعضی ویب پاڼې دي چې خپل ځان ته وی پی این لري، هغه که کاروي، د دې د انټرنیټ لاسرسی د افغانستان د اوسنی آی ایس پی د انټرنیټ خدماتو له لارې نه دی. د دې د انټرنیټ ټرافیک د نږدې ترین هیواد څخه چې د وی پی این کولای شي د هغه سرور سره اړیکه ونیسي، کولای شي چې استعمال کړي. نو وی پی این ډیر په ساده ډول انټرنیټي ټرافیک فلټر کوي، تصفیه کوي، او یو بل لار پیدا کوي چې د نړیوال انټرنیټي شبکې سره ځان وصل کړي.
نو لدی استبا هر څوک هم دا وی پی این انسټالوي، ډاونلوډ وی پی په خپل وسایلو کې. ځینې وایي چې ممکن انټرنیټ هغه سي نه وي که څه دلیل ده چې ولې ټول خلک دا کار نه کوي؟
وی پی این په عمومي ډول د وی پی این ډاونلوډ کول یا د وی پی این استعمال کچیر په لوړه کچه استعمال سی هغه به لګښت ولري، یعنی خلک باید هغه ته میاشتنی پیسې ورکړي، پیمنت ورته وکړي چې د وی پی این څخه په مکمل ډول استفاده وکړي.
او حتی وړیا هم شته، مفت هم شته.
بله، و با هغه وی پی این چې په پیسو دی یا خلک وړیا وي ته پیسې ورکړي، د هغه وی پی این د انټرنیټ سرعت نسبت د وړیا وی پی این سره فرق کوي. نو که چیرې څوک په وړیا ډول وی پی این کاروي یا بعضې اپلیکیشنونه دي چې وی پی این خدمات وړاندې کوي، نو امکان لري چې د هغوی انټرنیټ سرعت یو څه کم وي، یعنی هغه د انټرنیټ په سرعت باندې تاثیر کوي، ځکه ډېر په سختۍ سره ځان د نړیوالې انټرنیټي شبکې سرورونو ته ځان رسوي. او د دې ترڅنګ بعضې پلاتفورمونه شته چې کولی شي خلک هغه استعمال کړي، چې په لکه لانټرن یو اپلیکیشن دی چې په وړیا توګه خلک کولی شي د دې څخه استفاده وکړي، او هر هغه ویب سایټ، پلاتفورم یا سوشل میډیا چې دی وړي ورته لاسرسی ولري په وړیا توګه.
یعنی دا لانټرن چې تاسو یاد کو، دا هر څوک کولی شي په خپل موبایل یا کمپیوټر کې ډاونلوډ کړي او دغه په وسیله هغه ویب پاڼې یا هغه هر شی چې د ټولنیزې شبکې د کار شی دی هغه وګوري.
بله، دا یو اپلیکیشن دی چې دی کولی شي په د انډراید ټلیفونونو لري یا هم د آی او ایس یا د اپل په اپ سٹور کې ډاونلوډ کړي او خپل په ټلیفون کې انسټال کړي، او د دې سره کله چې د فعالې کړي دا نو د وی پی این د فعالې دوه وروسته دی کولای شي چې هر ویب سایټ یا ویب پاڼه تاسو سره سي پیدا کړي. او د دې ترڅنګ یو بل پلیټ فارم دی په نامه د تور براوزر، چې تور براوزر خپل یو ویب پاڼه ده لکه ګوګل یا سفاری یا ګوګل کروم، د کولای شي چې دغه هم استعمال کړي چې تور براوزر خپل داسې جوړ شوی دی چې هغه د وی پی این انسټالیشن مخکې نه مخکې په هغه براوزر کې شته. یعنی که هر څوک چې د تور براوزر څخه کار اخلي، هغه ضرورت نه لري چې په جلا توګه وی پی این ورته انسټال کړي او یا وی پی این ډاونلوډ کړي. نو دغه دوه لارې دي، که هم وی پی این نه بیخي ډیر دي، زما په نظر دغه دوه هم بی لګښت دي، پیسې نه غواړي، او هم ډیر په اسانۍ سره کولی شي چې ډاونلوډ او انسټال شي او خلک کولی شي چې استفاده ځینې وکړي.
بله صاحب، تاسو وایئ چې دا وړیا دي او اسانه دي، دا براوزرونه په نړۍ کې عام دي او کنه یوازې په غوښتنه کې چې هلته بندیزونه دي هلته خلک لري نه استفاده کوي؟
دا دواړه پنړی کې عام دي، خو د تور براوزر ډیر وخت هغه څوک استعمالوي لکه خبریالان یا بعض ځای کې مهم کانفرنسونه چې یا کوم مهمه جلسه یا کوم مهم جغرافیایي موقعیت چې خلک نه والي خپل د موبایل یا کمپیوټر آی پی ادرس انټرنیټ کې شیر کړي. یعنی هر څوک یو شي په پلټنه کوي په ګوګل یا انټرنیټ کې، نو د هغه ډیوایس، د هغه موبایل یا کمپیوټر آی پی ادرس هلته ثبتېږي. نو ډیری خلک چې بیا په داسې مهمو حالاتو کې وي، یا مثلا نه غواړي چې هغه خپل د تلیفون یا د کمپیوټر آی پی ادرس د انټرنیټ سره شریک کړي، نو هغوی بیا د دغه پلیټ فارمونه څخه استفاده کوي چې دوی خپل په اتوماتیک ډول یو مصنوعي آی پی ادرس جوړوي. یعنی هغه ستاد اصلي تلیفون یا کمپیوټر آی پی ادرس سانسور کوي او پر ځای یو مصنوعي آی پی ادرس جوړوي چې دا غوړه طریقه د انټرنیټ سره وصلېږي.
بله ډیره زیاته مننه کور ودان بومیا صاحب د داخل دی افغانستان کې چې د شبکې بندي دي فکر کوي دي خبري اعلان او د رسنوي کاري څومره ګرانه کړی دی ډيري رسنۍ کله په فیسبوک کې یو شی وویني یو خبر اول وویني مثلا خدای مکړی او ځای چاودنه کیږي فورا دغه ځای یو څوک چې تیریږي هغه په فیسبوک کې را خبر خبري وروسته رسنۍ پیغام باره کې تحقیق کوي پلټنه کوي او موضوع ورته معلومیږي چې دا پیښه شوې ده او کنه ده شوې په دې برخه کې څومره خبري اعلان او رسنوي ته مشکلات پیښ شي
سرون سب به خبریانان و رسنه خود سر از سر دست شا خبر خانه خراب بده مخیل دین سی اپلیکیشنون سانسور همسی کم فکر کرو دی معلومات دوگون محدود و سی کلب یو پیخ یو حادثه و سوالا نو التب دی خبریانان و دی رسنه و ورود ممنوع و بیا به کله چې حادثه یا نکی نکانه به طول پاک کسولی حکومتی چارواکو به خپل کوم ډول معلومات زو همغه ډول پیل خلکو لرسنه سره شریکول اوس دغه قصه رامنځته سوله به رسنه یو هم یا وزینه لارس دوی کوله سوله منابع و تلاسرته پیدا کنده یا هم دیوی حادثی پی ارتباط منده اطلاع پیدا کنده دی تحقیب و تحقیق لپاره دغه لاره موترله و دیگه تر سنگ رسنه کوله سوله تی دیدگو اپلیکیشنون لطریق دین محتویات خواره کنده یا نرم ریپورتونه یا دین تحقیق ریپورتونه په د سکرپ په شکل کې دی ویډیو په شکل کې دا په یو غوښ فیز فکر کوم خدای مکر د نور ټول اپلیکیشنونو لپاره تر څو څنګه دا اپلیکیشنونو مدیریت ځان دی راولي ډیر بدغه څه بولري د رسنیو په وجهت باندې د رسنیو د کارکولو په څرنګوالي او د کار په ډول باندې او محدودیتونه به بل خصوص دغه عامه ژورنالیزم په تر ټولو لومړی د قربانی
یو بل پښتون هم له تاسو څخه چې هغه درته چې ځینې وایي چې د ټولنیزو شبکو بندیدو له کبله به اوازې ډیر خبري شي په غټولنه کې چې مالته د بیان ازادي نیوي اومن اوازې ډیر بي نو دغه اوازې فکر نه کوي چې په خپل دوی په تاوان ده او بیا به خلک په هر اوازې باور کوي ټولنیزو شبکو اوازې فورا افشا کولې چې څه شی حقیقت دی څه اوازه ده سید چې په التم اوازې ډیر خبري دي ډیر دروغ پرې دل لیکن ډیر جرم افشا کېدل
معمولا یو خلاص ټولنه کې انقلاب دی اطلاعات او معلومات را مېست کیږي او په یو تړلې ټولنه کې د هغه انقلاب دی شایو د ګونګوسو را مېست کیږي دا خلک په خپل دغه تشتت فکری دی خلکو یا فکری هغه ګډوډی چې رامنځته کیږي د اطلاعاتو د نه موجودیت یا د شایعاتو د انقلاب په نتیجه کې د شایعاتو د انفجار په نتیجه کې رامنځته کیږي موږ او تاسو یو استعلا درلودل په پخواني زاړه کابل کې کوم پیاس وی د سرچوک خبرې سرچوک چې په بوت کنه هلته یوازینی مرجع د تبادلې د شایعاتو همدغه چوک و ځکه نور خو حکومتونو اطلاعات عامه ملکیت میکنه او نه هم آزاد رسنه وی نه سوشل میډیا و یوازې همغه دولتي چینلونه او ذرایع به و چې خلکو ته به معلومات ترینه رسیدل یوازینی بدیل د رسمي اطلاعاتو هغه سره چوک و هدا قل التبه ګونګوسی وشایې سره تبادله کېدل یا واقع به نو د یو ذره به اطلاعات و معلومات و نور به تناژ د شایعاتو کې زیات و دغه په خپل شایعات زفکر کوم چې سره له دې چې په لاندې مهال کې به ګټه وروي، اما په اوږد مهال کې د ټولنې لپاره د ساختان لپاره ډېر موزر تمامېدلی شي. تېر دا دوه درې هفتې موږ او تاسې د عجیبې ټولې رسنۍ حتی او ټول افغاني ټولنه د شایعاتو ښکار شوې وه. هله امریکایان راغلل بګرام کې کس سوله هله نه دي راغلي، هله راغلل هله نه دي راغلي، پر اوس دغه معلوم است. یعنی خلکو ته یو دماغي سرپګای یا یو فکري هغې د مرضي ور اچولی چې دغه خبر تر کومه حده رښتیا ده تر کومه حده دروغ ده. ډېر داسې زموږ کارشناسان او البته سیاسي کرکټرونه د دغه شایع کار سوله او هغه شخصیتي قرباني یې پکې ورکړله. نو دغه شایع کې د ټولنې لپاره هم یو عدم معلوماتي بحران رامنځته کولی شي د نظامونو لپاره هم، ولې ګټه د نظامونو پکې دغه یې چې بالاخره خلک به هر څه ته د شک په سترګې ګوري، د شایع په سترګې ګوري او د شایع چتر ته خپور وي، خلک په هیڅ باندې باور نه کوي. دو کوم نظامونه یا دیکتاتور نظامونه لمدغه بی باوری لفظان هم پس پل نفع بانده گرته پورته کولی سی.
بله ډیر زیاته مننه بومیا صاحب. مهری صاحب که په اقتصادي تاوانونو هم خبري وکړو، له ټولنیزو شبکو څخه ځینې خلک ګټه وټم کوي، مثلا ځینې به خپل تجارتي محصولات لانوي، ځینې به فکر کوم چې په دغه ټولنیزو شبکو کې یو شی وړاندې کوي، یو ش ویډیو جوړوي یا په موضوع شی خبري کوي، هغه ډېر فالوورز پیدا کوي او په شکل سره پیسې ترلاسه کوي. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا ګټه وټه به څومره وي او افغانان به هم په دې کې برخه لري که نه لري چې اوس پې شاید له لاسه ورکړي وي.
بله دقیقا سران صاحب، د ټولنیزو شبکو اقتصادي زیان زما په نظر ډېر دی، خصوصا اوسنۍ ځوانان چې ټولنیز شبکې د مختلفو اهدافو لپاره کاروي او د ټولنې د پرمختګ لپاره، د ځوانانو د پرمختګ لپاره، بیا هم د مختلفو خلاقیتونو چې دی لري او په ټولنیزو شبکو کې نشر کوي او خلکو او یا نړۍ ته وړاندې کوي، او همدارنګه یعنی په افغانستان کې زرګونه ځوانان دي لکه فیسبوک، انستاګرام، ټیک ټاک لري د خپل آنلاین کاروبار، مارکیټینګ او ډېر نورې لارې دي چې د دې حتی میاشتنی یا کلنی عاید ورته برابروي. نو د دغه بندیز پر راتګ سره زما په نظر ډېر اقتصادي زیان به ورسېږي هغه ځوانان ته چې د دغه له لارې ځان ته یو عاید درلودي، او حتی بغیر د دغه نه بعضی کوچنی سوداګران چې دي یا مثلا فریلانس کار کوونکي بعضی چې وي د سوشل میډیا د لارې خپل کارونه مخته وړل، یا د انستاګرام د لارې یا د فیسبوک د لارې ځینې فریلانس کار کوونکي ستاسو په افغانستان کې سوسن ځوانان چې دوی د دغه د لارې کولی شي ځان ته یو عایداتي منبع وه د هغوی دپاره. نو د هغوی دپاره دغه یو غټه سردردي ده زما په نظر.
بله
او بل په ټوله کې زما په نظر نه یوازې په ځوانان او د سوشل میډیا په کارکوونکو په ټول هیواد دا یو منفي اغیزه که دلی سی که وی در اقتصادی در نظره، ځکه نړۍ د سوشل میډیا څخه منه کول، افغانستان د سوشل میډیا څخه منه کول او د نور نړۍ سره د هغوی اړیکه بندول زما په نظر یو ټولنیز او یو غټ اقتصادي زیان دی.
بله ډیره مننه، سلامت و سهی کور ودن. یو اوریدونکی له روز ځان راو پیژنه، آزادی راډیو.
السلام علیکم محترم نسبت کاروان صاحب، سلامونه نوې کې اله ومنې
سلامات اوسې. سلامت اوسئ. مهرباني مهرباني کوئ زرمالوال صاحب.
بلو مهرباني کور دې ودان. دغه موضوع چې ده دغه باندې خو بیا ده څه نظر ورکړو، خو هغه علایده موضوع ده، علایده موضوع ده. د انټرنیټ بندول چې دي عصمت ساروان صاحب زما په خیال باندې دغه ډېر غټ اثر پاڅي په ټولنه باندې، ځکه نن سبا خو دغه ټولنیزې رسنۍ چې دي همدې انټرنیټ له لارې نه یعنې د چا په اصطلاح اوبدل شوي دي، یو له بل سره وصل دي. لکه څرنګه چې ملمانو مخکې اشاره وکړه، مثلا تجارتي معاملې دي یا مثلا کاروبار ده، له دې نه علاوه یعنې داسې دي چې د چا خپل او خپلوان چېرته په بهرنیو هېوادونو کې یا بل ځای دي، هغو سره یعنی هر وخت غږېدل، هر وخت رابطه کول، یعنی دا ډېره ضرور وه. یعنی اوس خو داسې ټولنیزې رسنۍ الحمدلله دومره پرمختګ یې کړی د مخکې به ګوره دي، یعنی ډېر لرې به نه ځو، لیکونه به ودي، لیکونه له لارې به رابطې وي، دا به دغه سیاست وي، فکري به وي، اوس دا ده یو بل سره ویني، یعنی دومره اسانتیاوې جوړې دي. خو زما په فکر او نظر عصمت ساروان صاحب چې دغه بندیز چې دی دغه په ټولنه باندې او بلکې په هیواد په سطح باندې به ډېره یو ژور اثر واچوي. نو زه غواړم چې مېلمانو نوم یو پوښتنه وکړم که وخت راته راکړي.
مهرباني مهرباني کوئ.
نو پوښتنه دې ما دا د مېلمانو نه ساروان صاحب، چې که چېرته دغسې دوام ولري دغه د انټرنیټ بندېده، نو دغه به د هېواد زموږ د ګران هېواد به له نورو هېوادونو سره په راسه درسه، یا مثلا تجارتي معاملې یا سوداګریزې ټولنې، یا د صحت په پوهې روغتیا په باره کې مثلا د چا کومو هېوادونو سره رابطې کولې، دا به په دغو باندې به څومره بد اغېزه وکړي، یعنې څومره ناوړه عواقب به ولري. دغه زما یوه پوښتنه وه. نور د وخت
ډېره مننه. سلامت اوسئ زرمالوال صاحب، کور ودان. انجینر صاحب مهري، که دوی ته تاسې ځواب ورکړئ، د افغانستان مخې تر دې ستاسو ځواب است، د افغانستان په اړه د وروسته پاتې توب په اړه یوه دا خبره ډېره مشهوره وه، وایي افغانستان یو غرنی هیواد دی چې خلک یې له یو بل نه فاصلې لري، ارتباطات کم دي. دا دی البته د بخوا زمانې څخه دا خبره کیږي. بل افغانستان منزوی ده له نوري نړۍ، ارتباطات ورسره کم دي، او دغه د وروسته پاتې توب یو دلیل دی. اوس چې د ټکنالوژي پرمختګ وکړ، د ټولنیزې شبکې راغله، انټرنیټ راغی، خلکو له ټولو دنیا سره ارتباط پیدا کړو، د نورو تجربې ولیدلې، لمس یې کړې. یعنی په دې شکل سره به پخوا به یو نیم څوک تو خارج ته او درس پی ووایو، هغه به راغی، دغه ځای تجربې به راوړي. لیکن اوس له هرې تجربې څخه د فیسبوک او ټیک ټاک او نورو له لارې خبرې شي، او د دې اورېدونکو خبرې هم تقریبا دغه مسلې ته اشاره درلوده. مهرباني وکړئ تاسو څه ورته وایست؟
مننه سروان صاحب، د ټیک ان زمور دی اوریدم کې ډیر ښه نقطې ته اشاره وکړه، چې یعنی د ټولنیزو شبکو د لارې د خلکو اړیکې تر ټولو اسانه لار وه، او لار دا چې یعنی خلک کولی شي د ټولنیزو شبکو د استعمال څخه وکولی شي خپل دوستان، ملګري، هر څوک چې په هیواد د باندې څخه یا حتی د هیواد دننه په مختلفو شارونو کې دی اړیکه ونیسي، او ډیره په اسانه په لږ وخت او په ښه طریقه سره کولی شي اړیکه ولري. او د دې اوریدونکي د پوښتنې په اساس چې اول چې په تاثیرات به ولري د نورې نړۍ سره، که چیرې په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو بندیز ولګېږي، تر ټولو مهمه تاثیر یا اغیزه به زما په نظر دا وی چې دا یو کولی شي د سیاسي نگاره یو ډیر ډیپلوماتیک او مهم شی وګڼل شي، کچیرې نړۍ د ټول نړۍ د ټولنیزو شبکو څخه استعمال کوي او افغانستان یې نه کوي، او یا په افغانستان کې بندیز لګېدلې وي. او بل دا د هیواد په یو نړیوال انزور باندې هم ډیر تاثیر کوي، چې مثلا په یو هیواد کې د ټولنیزې شبکې بندې وي، ځکه نړۍ به دا یو ډول زما په نظر د انزوا او یا د بیان د ازادۍ په وړاندې لکه فشار وګڼي چې خلک نسی کولای خپل کم څه چې زړه غواړي او هغه په ټولنه کې قابل د قبول وي او ټول نړۍ هغه ته ارزښت ورکوي او یوازې په یو هیواد کې هغه ممکن نه وي. نو په نړیواله کچه ډیر منفي تاثیرات لري، خلک د نړۍ څخه محدود او هیوادوال یا افغانان د نړۍ څخه محدود ول د ټولنیزو شبکو د لارې زما په نظر ډیر غټ منفي اغېز لري، خصوصا هغه څوک چې د دغه ټولنیزو شبکو له لارې حتی په درس باندې اخته دي، یعنی کولی شي د درس وایي نوي نوښتونه رامنځته کړي، د نړیوالو ټولنیزو شبکو کارکوونکو سره د دغه طریقه دی په اړیکه کې اوسي، د هغوی آیډیاوي د هغوی نظرونو ته وګوري او هغه تحولات او تغیرات دننه په افغانستان کې راولي، یعنی د ډیر پرمختګونو د رامنځته کېدو او د هغوی د منع کېدو سبب ګرځي که چیرې ټولنیزې شبکې بندې سي او افغانستان د نړۍ څخه په ټولنیزو شبکو کې موجود نه وي.
مهری صاحب سعیده چې د ټولنیزو شبکو اوس چې تر د ستاسو خبرې او د بومیا صاحب خبرې اورو تر تاوانونو یې ګټې ډېرې دي، لیکن تاوانونه هم ځینې لري چې ځینې البته ورته تاوان وایي، نه پوهېږم چې تاسو هم ورته تاوان وایست یا نه وایست. مثلا ځینې وایي چې ځوانان یې ډېر بوخت ساتلي دي او هغوی درس نه وایي، خصوصا څوک چې زده کوونکي دي یا محصلین دي لا درس یې ایستلي دي، یا چا چې باید کار کړی وای د کار په ځای ټوله ورځ موبایل مخې ته نیولی، یو ډول اعتیاد لري پرې روږدي شوي دي، بېخي بې دې طاقت نه کېږي او وخت ټوله په دې ضایع کوي. په دې اړه څه وایست؟
سوشل میډیا یا ټولنیز رسنۍ دقیقا دا یو د منفي اړخونو سره دی چې ډیری خلک ځوانان یا حتی د پاخه عمر خلک چې ډیر استعمال کړي او یا ډیر استعمال کړي وي، نو د هغه دپاره به ډیر ستونزمنه وي چې د دغه ټولنیزې شبکې څخه ځان لري کړي دی څه مدد دپاره، ځکه هغوی ټولنیزې شبکې د مختلفو دلایلو دپاره پکاروي. شاید د خبرونو څوک ډیری افغانان شاید د فیسبوک د نړۍ د حالاتو د څیړلو دپاره، څوک د دغسې د یو سرګرمۍ دپاره پکاروي، څوک هغه خپل د یوازیتوب وخت هغه سوشل میډیا ته ورکوي، نو دغه شان تاثیر کوي چې انسان په مغز باندې تاثیر وکړي او لکه اعتیاد غوندې سي یا اډیکشن سي د دوی دپاره. او چې په ټوله نړۍ کې زما په نظر دی ته سوشل میډیا اډیکشن وایي چې یواز نه منفي تاثیر د سوشل میډیا دی چې په خلکو په ذهنو باندې کوي او یا هم په ټولنه او اکثره وخت په ځوانانو باندې شاید تاثیرات ډیر وي.
بله، په ځینو خلکو سره چې مې خبرې کړې دي وایي چې لکه چې فیسبوک او نورو ټولنیز شبکې راغلي دي، سواد زده شوی دی، لیک لوست زده شوی دی، املای بهتره شوی ده، خو ځینو نورو بیا دا ویلي دي چې وایي مخکې تر دې چې د ټولنیز شبکې راووسي مطالعه یې ډېره کوله، کتاب یې لوست یې کم لولي. په دې اړه څه وایست؟
دا هم زما په نظر تر ډېره حده رښتیا ده، ځکه ځینې خلک چې پخوا یې مطالعه یا لیک لوست کوي د فزیکل کتاب یا کتاب کاپي به ورسره او ټول ذهن او به د هغه کتاب سره وو، او کله مطالعه په وخت کې د دوی فکر بلې خواته نه تلی، نو اوس که چیرې څوک په تلیفون کې دا زما شخصي تجربه ده، که چیرې څوک په تلیفون کې غواړي یو کتاب مطالعه کړي یا یو لیکنه ولولي، زما په نظر د مزاحم کېدو لارې بې ډېرې وي، یا به مثلا مسیج در طرفي، یا که چیرې څوک خسته سي شاید لاړ سي یو ویډیو وګوري، ریلس وګوري په انسټاګرام کې یا فیسبوک کې. نو دا د یو پر ځکه ولسم وایم چې هم اغیز لري هم منفي شا اغیز بداوی لکه تاسو چې څرګنده کړه چې ځینې خلکو په خوالي کول وس نسوی کولی هم د فیسبوک خو د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره دی وس کولی شي لیک او لوست وکړي. یعنی دغه ټولنیزه رسنۍ یا فیسبوک یا د موبایل استعمال زما په نظر دی تشویق کړي دي او دی ته هغه انګیزه ورکړې ده چې دی لوست وکړي، لیکنه وکړي او یا په یو څه باندې ځان پوه کړي. نو که چیرې پخوا دی کتابونه مطالعه کول، نو زما په نظر د کتاب مطالعه انګیزه به یو څه سخته وي چې یو څوک ځان ته په وجود راوړي. اما که چیرې د یو ډیجیټلي ډیوایس یا تلیفون د لارې څوک یو څه غواړي مطالعه کړي، دا یو څه انګیزه یې ډېره ده او غواړي چې مثلا ډېر په اسانۍ سره ځان د لیک او لوست سره عادت کړي او لیک او لوست زده کړي.
په دې وروستیو شېبو کې یوه بله پوښتنه دا ده چې دغو ټولنیزو شبکو ډیر خلک چې یو د دنیا په یو سر کې دی بل په بل سر کې دی سره آشنا کړي دي، دوستان کړي دي، او بل دا ده چې د یو بل تجربو سره خبر کړي دي. مثلا یو نفر به په برازیل کې، بل په افغانستان کې دی، یو په جاپان کې دی، بل په ایران کې دی، دوی له یو بل سره آشنا سوي دي، بل سوي دي، روابط جوړ کړي دي. حتی د ځینو خو مې دا اوریدلې دي چې په دې شکل سره ځان ته د ژوند جوړه پیدا کړې ده، یو چا سره واده کړی دی بلاخره په دې شکل.
د فکرن زما په نظر د ټولنیزو شبکو له برکته حتی اوس خلک کولی شي چې بیخي د لیرې نړۍ خلکو سره اړیکه ولري، ځان ورسره معرفي کړي، د خپل کلتور یا فرهنګ یا استعدادونو یا نظرونو یا نورو خلاقیتونو په اړه بحث سره وکړي چې تر ټولو مثبت او ډېر ښه شی دی په ټولنیزو شبکو کې. یا مثلا د مثال په توګه یو ځوان کولی شي له افغانستان د انټرنیټ له لارې یا د ټولنیزو شبکو له لارې یو امریکایي، ترکی، جاپانی یا هر بل هیواد زده کوونکي سره اړیکه پیدا کړي، ځان ورسره معرفي کړي او غواړي خپل د تحصیلاتو لپاره په هغه هیواد کې د هغه څخه معلومات وکړي، د معرفي کېدو وروسته هغه ملګری سیاحت کومک ورسره وکړي چې څنګه په تحصیلاتو کې. او همدارنګه لکه تاسو چې ویل چې ځینې خلک معرفي شوي دي چې حتی کورنۍ تشکیل کړي دي او ودونه کړي دي او ډېر د خوشحالي ژوند لري، چې دغه د ټولنیزو شبکو یا سوشل میډیا هغه کولی سو ښه ځای ورته وایي.
بله، ډېره سلامت اوسئ انجینیر صاحب احمد شاه مهدی، د کمپیوټر انجینیر او د سایبر سیکیورټی متخصص. همدارس د جلا وطن خبریالانو د فدراسیون د مشرتابه لغړی ضیا بومیا څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندو یو.
سالوګه ملم دیدا ولاړوما، او باران رورو وريدا ولاړوما، سالوګه ملم دیدا ولاړوما. یا په انتظار کې د جانانو باران رورو وريدا ولاړوما، سر سالوګې مې لمبي دا ولاړوما. یاد دې دنتګې په ارمان باران دور وريدا ولاړوما، سر سالوګې مې لمبي دا ولاړوما. هې دزنې خال وراني دا ولاړوما، او باران دور وريدا ولاړوما، سر سالوګې مې لمبي دا. پستر کو سرو راغلم کورتا باران غورو وريدا ولاړوما، سر سالوګې ملم ديدا ولاړوما. جڑا ودری دم مورت بارا نور وریدا ولاڈو ما سالو گے ملم دیدا ولاڈو ما چم جانا نولیدا ولاڈو ما سالو گے ملم دیدا ولاڈو